پروگرام رڼا سره ستاسو په خدمت کې ستاسو میزبان ډاکټر فاروق حاضر دی. دا په وو منازلو کې یا په وو ابوابو کې یا په وو ایسو کې څنګه تقسیم دی؟ په مدني دور کې څه فرق پریوتو؟ په مدني دور کې یو ریاست جوړ شو. سورې فاتحه نه د قران مجید د مطالعه ستاسو په مخ کې په یو داسې طریقې سره شروع کوم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم و ناظرونو، خویندو او رونو، د ای وی ٹی خیبر پروگرام رنا سرا ستاسو میزبان ڈاکٹر فاروق ستاسو خدمت کے حاضر دی. سنگ چتاسو تا معلوم دا پدی پروگرام کی مونگا د قرآن مجید د باز آیتونو داغی ترجمہ او پاغی باندے زان د پویولو لک کوشش کو. نن چ انشاءاللہ کم آیتونو ز ستاسو پا مخی پیش کوم، آغا آیتونو د سوره آل عمران آیت نمبر 14 نه واخلی تر آیت نمبر 13 پورې وي. د آیتونو کې زمونږ په مخ کې قران مجید یو فلسفه د دنیا متعلق بیان کړی ده، او د دنیا د بازو خبرو یو تقابلی جایزه اغستې ده، یعنی یو مقابله کړی ده. دا آیت په دې طریقې سره شروع کیږي: زین للناس حب الشهوات من النساء والبنین والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرس. زين للناس، د دې انسانانو د پاره خوشنما جوړ کړی دی شوی دی، د دې د پاره زینت اچولې شوی دی، د دې د پاره کشش اچولې شوی دی، د دې د پاره یو اٹریکشن دی په دنیا کې. حب الشهوات، د هغه رغبتونو د پاره د دې په زړه کې یو محبت اچول شوی دی. هغه سسدی مثال په تور باندې من النساء، مثال په تور باندې د دې د خزو د پاره، لکه د سړو د پاره د خپل خزو او د خزو د پاره د خپل سړو په شکل کې. والبنین، او د دې په اولاد کې د دې د پاره یو محبت یو کشش اچول شوی دی. والقناطیر المقنطرة، او ډیر غټ غټ ډیرونه، د سشي ډیرونه، مینه زهبې د سرو زرو، والفضوتی او د سپینو زرو، یعنی چې ډیر شي یو انسان سره سره زر وي، ډیر شي یو انسان سره سپین زر وي. والخیل المسومت، او داسې اصیل خاندانی اسونه چې په هغې باندې نخه لګیدلی شوی وي، یعنی ښه زبردست منتخب اسونه. والانعامې، او د دې چې دا کوم مال مویشی دی. والحرس، او د دې چې دا کوم پټی دی دا ځمکې دي. په دې سیزونه کې پروردګار وایي چې د انسان د پاره یو قدرتی کشش یو قدرتی محبت اچولې شوی دی. که تاسو سوچوکې نو یقیني خبره دا ده چې په دې ټولو خبرو کې د انسان په زړه کې ډېره زیاته مینه اچولې شوې ده. مثال په طور کې د ټول نړومبې کشش چې دی، هغه د انسان د یو سړی په زړه کې د خپلې ښځې د پاره، د یو ښځې په زړه کې د خپل سړی د پاره، بیا د هغې نه پس د اولاد د پاره، بیا د هغې نه پس د سرو زرو سره او سپینو زرو سره، مال سره، پیسو سره د هغه ډېره زیاته مینه وي. بیا د هغې نه پس هغه وایي چې ما سره د بهترین قسم لسیزونه دی موجود وي، لکه مثال په طور باندې بهترین اسونه شو، بهترین اصیل سپی شو، دغه شانتې بهترین نور سیزونه شو، لکه کور شو، توری شوې، نیزې شوې، پینټینګس شو، هر قسم له مختلف سیزونه ای. بیا د هغې نه علاوه انسان وایي چې ما سره دې ډېر شی چې دی، نو لکه زناور وې، مال مویشي دی وې. یو انسان وایي چې زما دې ډېره زیاته ځمکه وې، دولت دی وې ما سره، او دغه شانتې د انسان دپاره حکومت او ریاست او دا ټولې خبرې د هغه دپاره ډېرې د مینې کې خودې شوې دي. زوینا لناس حب الشهوات، د انسان د پاره خوشنما کړی دی شوی دی د دې ټولو رغبتونو محبت، او دا ټول رغبتونه د انسان په زړه کې دن نه دي. د انسان که ډیر منافقت نه کار واخلي او د دروغو نه کار واخلي، نو هغه وایي چې کنه زما دې خبرو سره مینه نشته. لیکن پروردگار وایي، قرآن مجید وایي چې د دې سزونه د پاره د انسان په زړه کې مینه خود شوی ده. ذالک متاع الحیات الدنیا، دا د دې دنیا د ژوندون متا دی، یعنی ساسو سامان دی. ظاهره ده د دنیا د ژوندون د سازو سامان نه بغیر نه کیږي، د دنیا د ژوندون به تیرول غواړي. لیکن قرآن مجید ورسره اوس یو تقابلی جایزه اخلي، یو مقابله کوي او وی چې دا هر څه خو بالکل ټیک دي، د دې ټولو کشش، د دې ټولو محبت، د دې ټولو رغبت په خپل ځای باندې بالکل جایز دی، دا به انسان کی وی. لیکن انسان به یو سوچ کوي، هغه سوچ دا دی چې د دې عرصه نه زیات قیمتي سیزونه پروردگار سره په آخرت کې د انسانانو دپاره پراته دي. نو قرآن موږ ته هغه خبره په دې طریقې سره کوي، والله عنده حسن المآب، الله سره د انسان دپاره بهترین ټھکانه ده. یعنی د دنیا په دې ژوندون کې چې تاسو وخت تیروئ، نو ګورئ آخرت په تزان نه هیروئ. د دنیا دا ټولې خبرې ستاسو دپاره جایزې دي په یو حد کې دننه، چې تاسو په دې کې د پروردگار حق منې او په دې کې تاسو د پروردگار د بندگانو حق منې، نو دا هر څه ستاسو دپاره جایزې دي. نو اوس قرآن مجید وایي چې اے رسول علیه الصلاة والسلام، دې خلقو ته ووایا چې زه ستاسو دپاره اوس د دې دواړو خبرو مقابله کول غواړم. قل اؤنبئکم بخیر من ذلکم، اے نبی قل اؤنبئکم، زه تاسو ته وښیم بخیر، هغه شی چې هغه زیات بهتر دی، من ذلکم، د دې هر څه نه. یعنی دا سیزونه بد نه دي، غلط نه دي، حرام نه دي، ناجایز نه دي، لیکن یو بل شی دی چې هغه د دې نه هم زیات ښه دی. هغه ښه خبره به همیشه یاد ساتئ. هغه ښه خبره څه ده؟ هغه ښه خبره دا ده، للذین اتقوا عند ربهم، چا چې تقوا اختیار کړه، چا چې پرهیزګاری اختیار کړه، عند ربهم، نو د هغې رب سره د هغې دپاره څه دي؟ جناتون، داسې باغونه دي، تجری من تحتها الانهار، چې په هغې کې به نهرونه بهیږي. د دې لفظي ترجمه بدایي چې د هغې لاندې به نهرونه بهیږي، د دې مطلب دا دی چې هغه باغونه چې په هغې کې به نهرونه بهیږي، خالدین فیها، دی به همیشه په هغې کې موجود وي، و ازواج مطهرتن، او د دې دپاره به پاکې پاکې خپلې د ځان د یو بل دپاره پاکیزه جوړې وي. یعنی د ښځې دپاره به پاکیزه خاوند وي او د خاوند دپاره به پاکیزه ښځه وي. د دې څه مطلب دی؟ د دې مطلب دا دی چې هر یو انسان په آخرت کې د حساب کتاب نه پس جنت ته ورداخلیږي. نو جنت ته د داخلېدو نه مخکې به پروردگار هغه مکمل طور باندې د دنیا د ګناهونو نه، د آلایشونو نه پاک. یعنی یو خاص وخت به تیری، هغه خاص وخت په تیریدو کې به هغه د دې ګناهونو نه به پاک شي، د هغه ذهنیت به ووینځلی شي، د هغه په ذهنیت کې چې څومره غلطې خبرې وي، څومره نفسانی خواهشات وو، دا ټول هر څه چې کوم د پروردگار د لارې نه جدا وو، نو دا ټول هر څه به ووینځلی شي. او د هغې نه پس چې هغه جنت ته ځي، نو هغه بالکل پاک او صاف وي. د دنیا چې کوم غلطۍ وي، ګناهونه او جرمونه وو، نو د هغې جرم نه به هغه مکمل طور باندې پاتې شوي. نو هلته کې به د ښځې دپاره خپل خاوند بالکل پاک پاکیزه وي، او د خاوند دپاره به خپله ښځه بالکل پاک پاکیزه وي. دواړه به یو بل ته دا نه یادوي چې تا خو په دنیا کې دا کړي او تا خو په دنیا کې دا کړي وو. نه، پروردگار هغې سره حساب کتاب وکړه، یو خاص وخت یې تیر کړه، هغې یې په پل صراط باندې تیر کړه. د پل صراط په هغې وخت کې، د قیامت د ورځې هغه چې کوم وخت ده، جنت ته د داخلېدو نه مخکې یو خاص وخت دی، چې هغه وخت چې کم خلق څومره ډیر پاک دي، په هغې باندې به کم تیریږي، او چې څومره خلکو کې څومره ګناهونه او جرمونه سیوا دي، نو په هغې باندې به هغه وخت سیوا تیریږي. په دې وخت کې به د هغې تزکیه کیږي، یعنی په دې وخت کې به هغې پاک کیدل کیږي، هغې به پاکیزه جوړیږي، او د هغې نه پس به بیا هغې په جنت کې داخلیږي چې هغې بالکل پاک او صاف شي، او د هغې نه ګناهونه، د هغې نه د هغې هغه جرمونه مکمل طور باندې ووینځلی شي. نو په دې جنت کې، د جنت په دې باغونو کې خو به دا هر څه وي، لیکن د دې نه علاوه چې کوم د ټولو نه لوی نعمت دی، و رضوان من الله، د پروردگار رضا به هلته کې موجوده وي، د پروردگار خوشنودی به هلته کې موجوده وي، د پروردگار رضامندگی به هلته کې د انسان دپاره موجود وي. هلته کې به انسان خوشحاله وي، هلته کې به انسان ته د الله تعالی چې کوم خوشنودی ده هغه باورته مکمل طور باندې حاصلېږي. والله بصیر بالعباد، او اے انسانانو دا یاد ساته چې الله بصیر دی، یعنی الله هر وخت ویني بالعباد دا خپل بندگان، یعنی د دنیا په دې ژوندون کې چې ستاسو کم نیت دی، د هغې نیت تحت چې تاسو کم کار کوئ، د دنیا دې ټولو سهولتونو ته چې تاسو په کم نظر باندې ګورئ، د دې سهولتونو نه به بالکل فایده اوچتوئ، لیکن د قیامت ورځ به او د آخرت ورځ به نه هیروئ، د پروردگار دا فرمان به نه هیروئ چې د دنیا دا چې کم رغبتونه دي، دا محبتونه دي، دا بالکل ټیک دي په جایز حد کې دننه، لیکن د دې نه هم سیوا نعمتونه په آخرت کې زموږ دپاره پراته دي، نو د هغې دپاره به خپل بهترین کوشش کول غواړي. اوس دا کم خلق دي چې هغوی به دا کوشش کوي؟ دا هغه خلق دي الذین یقولون، دا هغه خلق دي چې دی دا وایي، لکه یعنی دی دا دعا غواړي، ربنا اننا آمنا، اے زمنگا ربا، اے زمنگا پروردگارا، اے زمنگا رازقا او مالکا، اننا آمنا، بے شکا منگا ایمان راوڑا، منگا ایمان راوڑے دے، منگا باغیان نیو، منگا ستان بغاوت نکو، فغفر لنا، نو اے زمنگا ربا، منگا تاتا درخواست کو چې زمنگا مغفرتو کی ذنوبنا، زمنگا چکم گناہون دی دا اغین زمنگا مغفرتو کی، زمنگا گناہون منگ تا معاف کی، وقنا عذاب النار، او د اور چې کوم سزا ده، نو د هغې سزا نه اے پروردګاره ته مونږ بالکل بچ کې. دا به د دغې مسلمانانو دعایي. دا مسلمانان به په دنیا کې څنګه ژوندون تیروي؟ د هغې یو څو صفتونه مونږ ته قرآن ویلي دي. دا مسلمانان به څه کوي؟ الصابرین، دی به صبر کوونکي. صبر څه ته وایي؟ صبر دې ته وایي چې د پروردګار په لار باندې به دی ډېر په ثابت قدمۍ سره ټینګ اوسیږي. دی ټینګ اوسېدو کې که په دې باندې څه تکلیفونه راځي، نو د هغې تکلیفونو نه به دی ګبراویږي نه، یریږي به نه. که په یو وخت کې مشکلات ډېر سیوایي، نو په هغه مشکلاتو کې به دی هغه خپل وخت به تیروي په صبر سره، په شکر سره، او انتظار به کوي د خپل رب د فیصلې، او د خپل رب د فیصلې نه مخکې به چرې هم داسې کار نه کوي چې کم کار یو غلط کاری، او د کم کار پروردګار دی ته حکم نه ورکړي او اجازت یې نه ورکړي. نو دې ته الصابرین وایي. دا صبر د مسلمان یو ډېر لوی صفت دی. والصادقین، او دا به صادقان وي، یعنی دا به ریښتونی وي. ریښتونی څه ته وایي؟ دی به د خپل قول او په خپل فعل کې به بالکل ریښتونی وي. دی چې خبره کوي نو رښتیا به کوي، او دی چې کار کوي نو د رښتیاو په بنیاد باندې به کوي. دی به دروغ نه وي، او د دروغو په بنیاد باندې به یو کار نه کوي. دی به د غلط بیانۍ نه کار نه اخلي. د دی ټول ژوندون به د رښتیاو نه جوړ وي. والقانتین، او دی به فرمابردار وي. دی به هر وخت دا سوچ کوي، او د ژوند په هر یو اړخ کې به دا سوچ کوي چې موږ ته پروردګار څه هدایت راکړی دی، او په هغه هدایت باندې به هغې ځان د ټینګ پاتې کولو کوشش کوي، نو دې ته قانتین وایي. والمنفقین، او دا هغه خلق دی چې دی د الله په لار کې خرچ کولو والا دی، د الله په بندګانو باندې. د دې مطلب دا دی چې دی د دنیا په دې ژوندون کې کم مال و دولت دی سره دی، نو دی چرې هم دا نه وایي چې دا زموږ په لاس کې دی او مونږ د دې مالکان یو. نه، دی هر وخت دا سوچ کوي چې مونږ امانتګر یو، مونږ له پروردګار دا مال او دولت راکړی دی، نو په دې کې د الله د لارې او د الله د بندګانو پکې پوره پوره حق دی. مونږ به په دې کې د غریبانو، د مسکینانو، د مسافرو په سوسایټۍ کې چې چاته تعلیم نه ملاویږي، چاته صحت سهولیات نه ملاویږي، د چا کور نشته، چا باندې نور تکلیف راغلی دی، د چا سټ انخت دی، چا باندې جرمانه راغلی ده، څوک په مصیبتونو کې گرفتار دي، نو د دې ټولو دپاره به مونږ دا خپل مال خرچ کوو، او په دې طریقې سره به خرچ کوو چې دا به مونږ په خپل لاس کې یو امانت ګڼو. دا به مونږ نه وایو چې ګنه مونږ په چا باندې احسان وکړو، نه، دا خو په مونږ باندې حق و، مونږ باندې فرض و چې مونږ دا کار هم په دې طریقې سره کړی وي. بیا د هغې نه پس قرآن وایي، د د دې مسلمانانو یو بل ډیر خپل صفت وی ول مستغفرین بالاسحار دا هغه خلق دی چې دی د سحر په وخت کې د پروردگار نه مغفرت غواړي د سحر وخت څه ته وی د سحر دا وخت خو یو مونږ پیژنو چې کوم د سحر وخت دی لیکن اصل کې د سحر د وخت نه چې د عربی ژبه کې کوم مطلب دی نو هغه د شپې د اخیرنۍ چې کوم وخت نو دې ته لکه اصل کې د سحر دا وخت وی مونږ خو د سحر دا وخت وروستو دپاره راولو نو دا هم ټیک ده لیکن اصل کې د سحر لفظ چې دی دا استعمالی کې د هغه وخت دپاره د تهجد د مونځ دپاره گویا د هغه خلق بی چې کوم خلق پنځه وخته مونځ خو کوي کم خلق د دین په نور احکامو باندې عمل کوي لیکن په هغه وخت کې هم دی پاسی او دی د پروردگار نه مغفرت غواړي دی پروردگار یادی او د دین پروردگار دغه وخت یری کینه اوس د دینه پس قران مجید وی چې اے مسلمانانو خپل ایمان با یاد ساته ام هغه خبره چې کم لک خونته مخکې آیت کې راشه هوا چې الذین یقولون ربنا اننا آمنا نو پروردگار د هغې متعلق وی چې دا خبره ولی دومره ضروری ده شاهد الله پخپله الله د دې خبرې شهادت ورکوي انه د دې خبرې لا اله الا هو چې د هغه نه بغیر څوک معبود نشته د هغه نه بغیر څوک اله نشته د عبادت لایق نشته والملائکتو او د الله فرشتې هم د دې خبرې گواهی ورکوي و اولو العلم او چې په دنیا کې چا سره حقیقی علم دی یعنی حقیقی علم چا سره چې د پروردگار د کتابونو علم دی چا سره چې د وحی صحیح علم دی یعنی د پروردگار رسولان د پروردگار انبیا او هغه عالمان چې هغې د پروردگار په کتابونو کې خپل ټول ژوندون تیر کړی دی قائما بالقسط چې هغه پروردگار دا ټول کائنات قائم کړی دی په عدل باندې په قسط باندې په انصاف باندې دا څنګه شهادت دی په دې باندې خویندو او وروڼو زه دا غواړم چې لږ غوندې موږ ورباندې ځان پوهیږو پروردگار وایي زه دا شهادت ورکوم زما ملایکې دا شهادت ورکوي اولول علم دا شهادت ورکوي چې دا ټول کائنات په انصاف باندې جوړ دی د دې خبرې څه مطلب دی موږ ته به آخر څنګه پته لګي چې پروردگار د دې خبرې شهادت ورکوي موږ خو پروردگار نه وینو موږ خو د پروردگار فرشتې نه وینو دا څنګه خبره ده اصل کې پروردگار وایي چې دا کم شهادت چې زه ورکوما دا شهادت په اصل کې ستاسو په ضمیر کې دننه دی تاسو چې څومره سوچ وکړئ نو تاسو ته به اندازه لګي چې د دې کائنات یو خالق یو مالک یو پروردگار لازمن پکار دی دا چې کوم تاسو سوچ کوئ دا سوچ تاسو له امه در کړی دی د دې سوچ نه به تاسو ته دا پته لګي چې پروردگار د ستاسو د پیدایش نه هم مخکې هغې ته قرآن مجید یوم الست وایي چې په یوم الست کې ستاسو به د ټولو انسانانو په ذهن کې دا خبره اخې ده چې اے انسانه ستا پیدا کوونکې یو هستی موجود ده چې هغه ستا خالق دی بیا د هغې نه پس د فرشتو د ګواهي څنګه ده د دې څه مطلب دی د دې مطلب دا دی چې هغه فرشتې دا گواهی په دنیا کې رسول لراوړه او رسول دا گواهی د علم په بنیاد باندې تا ته کېښوده او بیا د هغې نه پس په دنیا کې چې د پروردگار په کتابونو باندې یعنی په تورات په زبور په انجیل او په قرآن مجید او دغه شانتې په نورو صحیفو باندې چې څومره سوچ کولو والا خلق دی او هغې په دې کې خپل ژوندون تیر کړی دی نو هغې هم په دې خبره باندې گواهی ورکوي چې ستا یو مالک یو خالق موجود دی او نه صرف دا گواهی ورکوي بلکې ورسره دا گواهی هم ورکوي چې دا ټول کائنات پروردگار جوړ کړی دی په عدل باندې په انصاف باندې یعنی په دې کائنات کې چې کوم اصل قانون دی نو هغه د انصاف قانون دی او که انسان په دې دنیا کې څه جرم کوي او هغه ته د دې جرم سزا په دې دنیا کې میلاو نشي نو دا اصل کې د آزمایش وجه ده او د دې سزا یا د دې چې کوم انعام دی هغه به هغه ته لازمن میلاویږي په آخرت کې نو دې ته وایي قائما بالقسط لا اله الا هو العزيز الحكيم بے شکا یو الہ نشته د اغه الہ نه علاوه د اغه الله نه علاوه یو د عبادت لایق هستی نشته، یو هستی داسې نشته چې هغه دا کائنات په دې طریقې سره جوړ کی، هغه د دې دنیا انتظام په دې طریقې سره اوچلی. هغه عزیز دی، عزیز وی غالب ده، او هغه حکیم دی، حکیم وی ډیر لوی حکمت والا ده. حکیم وی هغه دانا چې د هغه د دانای د پاسه د بل هیچا دانای نه. حکیم وی هغه هوشمند هسته ته چې د هغې د پاسه بل هوشمند هستی بل نه. حکیم وی هغه هسته ته چې کوم هستی په دومره بهترین طریقې سره په توازن سره هر یو کار چلولی شي چې د هغې نه علاوه د بلې هستې په وس کې دا کار نه وي. نو دغه وجه ده چې رونو او خویندو که تاسو سوچوکئ، نو د دنیا دا چې کوم طریقه ده، د دنیا په دې طریقې کې تاسو دې بوټو ته وګورئ، دې هوا ته وګورئ، دې اوبو ته وګورئ، دې نور ته وګورئ، دې ځمکې ته وګورئ، دا هر څه د انسان دپاره په دې طریقې سره جوړ شوي دي چې دا ټول بالکل په یو بالکل بهترین توازن کې دي، او د دې توازن مطابق چې دی نو هغه پروردګار د دې دنیا او د دې کائنات دا ټول انتظام چلی. ان الدین عند الله الاسلام، د الله مطابق، د الله نزدې دین صرف اسلام دی. د الله مطابق چې کوم د انسان طریقه پکار ده هغه صرف اسلام دی. دین څه ته وایي؟ دین په حقیقت کې وایي هغې فلسفې ته او هغې حقیقت ته چې کوم حقیقت د ټولو حقیقتونو د پاسه دی. بیا د هغې تحت دین وایي هغې احکاماتو ته چې د هغه حقیقت په وجه باندې په انسان باندې راځي. لکه درې مطلب داسې چو چې حقیقت دا دی چې امتحان به کېږي کال پسته یو طالب علم، نو د دې حقیقت نه حکم د هغه دپاره سره راغی، حکم دا راغی چې ته به جناب دا ټول کال دې ته سبق وې، نو دا د دې نه حکم راغی. نو د دې نه پس دین مطلب څه شو؟ د دین مطلب دا دی چې هغه خبره چې د کوم په رڼا کې به ته خپل ټول ژوندون تیرې، ستا د ژوندون چې کوم طور طریقې دي هغه ته په دې تیرې. که ستا بزنس دی، که ستا ملازمت دی، که ستا د ژوند نور څه خبره ده، که ته افسرې، که ته ماتحت یې، که ته طالب علمې، نو ته به د هغې طور طریقو مطابق ژوندون تیرئ کم طور طریقې چې پروردګار ستا دپاره د اسلام په شکل کې راغوستې وي. د دې آیت نه دا هم پته لګي چې د حضرت آدم علیه السلام دین هم اسلامو، د حضرت نوح علیه السلام مذهب هم اسلامو، د حضرت موسی علیه السلام مذهب هم اسلامو، د حضرت عیسی علیه السلام مذهب هم اسلامو، د همیشه نه دا اسلامو. رستو بیا خلکو په دې کې چې کمی بیشی راوستو، نو چا هغه خپل اسلام په یو مذهب کې بدل کړ او چا په بل کې بدل کړ، چا ورله یهودیت نوم کېښودو، چا ورله عیسائیت نوم کېښودو. نن هم په کار دادا چې موږ ټول مسلمانان ځان ته په اصل کې بنیادی طور باندې مسلمانان وایو، موږ ځان په فرقو باندې او په مسلکونو باندې نه رابلو، او مونږ په دې مینځ کې اختلاف نه کوو یو بل سره، او مونږ ټول یو بل مسلمانان وګڼو. او په دې خبره کې د مسلمان د ویلو د پاره او د مسلمان د پیژنګلو د پاره څه طریقه ده؟ یو خدا طریقه ده چې زمونږ کم لکه زمونږ خپل کم عقیده ده، هغه عقیده چې هغه هر یو مسلمان ته معلومه ده. هغه عقیده څه ده؟ الله، کتابونه، فرشتې، رسولان، حضور کریم صلی الله علیه وسلم د آخري نبی په حیثیت کې، روز قیامت، دا زمونږ بنیادی عقیدی دي. د دین علاوه حضور علیه الصلاه والسلام فرمایلی دي چې ار هغه انسان مسلمان ګڼه چې تا سره مونځ کوي او ستا حلال کړی شی چې دی نو هغه تا سره په دسترخوان باندې کینی او خوري. او نور که د دین علاوه د یو انسان په ژوندون کې هر څومره د هغه په عقیدې کې غلطی وي یا د هغه په عملونو کې غلطی وي، نو د عقیدې یا د عمل د هغې غلطۍ په وجه باندې هغه د اسلام د دایرې نه خارج کیږي. تا هغه ته بېشکه دا وایا، بیا بیا ورته وایا، په دې قایل کولو باندې کوشش کوه چې بایي ستا په دې عقیده کې فلانې خبره چې دی نو دا د دې دغه نه خلاف ده، دا داسې نه ده پکار، داسې پکار ده، ستا عمل چې دی نو هغه داسې نه دی پکار، داسې نه دی پکار. لیکن هغه خو یو مکالمه ده، هغه یو ډایلاګ دی. په هغې دایره کې دننه مونږ ټول مسلمانان یو. په دې دنیا کې چې یو عرب او تقریبا 40 کروڑ چې څومره مسلمانان دي، دا ټول مسلمانان دي، او دې له ټولو له یو بل سره اتحاد او اتفاق پکار دی. ځکه چې قرآن مجید مونږ ته دا وایي چې ان الدین عند الله الاسلام، بېشکه د الله مطابق ستاسو دین چې دی نو دا صرف او صرف اسلام دی. محترمو خویندو او رونو، دې سره د نننی رڼا پروګرام وخت سرته رسی. انشاءالله چې ژوندون وي نو آینده پروګرامونو کې به یو ځل بیا حاضریږو. ډیره شکریہ، والسلام.